آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د جمهوریت رسد د دویم پړاو انتخاباتو لمړنۍ نتیجې خي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی له ډاکټر عبدالله نه مخکې دی. د عراق په ټاپه ولاړ پارلمان خپل راتلونکي غونډه د اگست میاشتې تر نیمای پورې وځنډوله، او د بحر الکاهل د ساحل یوې قوي زلزلې د مکسیکو جنوب او مرکزی امریکا لړزولې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:03 شولې. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خپرونې کې به د افغانستان د روان افغانستان او د نړۍ د روانو پیښو او چارو په اړه د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د امریکا غک سرمقاله هم واوري. خو لمړی بشپړ خبرونه ز عاشق الله رحیمزوی او زامن مومن صاحب وایو.
د افغانستان د انتخاباتو د چارو چارواکي وای اشرف غنی د هیواد جمهوریت ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې له خپل سیال کاندید عبدالله نه پوره مخکې دی، مګر دوی په دې ټینګار کوي چې دا لومړۍ نتیجې دونه کېدای شي چې په نتیجو کې بدلون راشي. نتیجې پرون د دوشنبې په ورځ اعلان شولې چې اشرف غنی 55.4% رای ګټلې دي، په داسې حال کې چې عبدالله د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 43.55% رای وړې وي، خو اوس دوهم راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جعلکاري جدي تورونه لګول شوي دي او په بشپړ توګه یې تحقیقات کیږي، او زیاته کړه چې کیدای شي دا رنګه تحقیقات د انتخاباتو د نهایي نتیجو نه وروسته وشي. د انتخاباتو د چارو چارواکي وایي د 10.5 میلیونو رای ورکوونکو نه څه باندې 8 میلیونو مستحقو کسانو خپله رای ورکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ټابن چې د کار موده پای ته رسیږي وایي د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان مایوسه کړی یو. ټابن همدارنګه وایي که چیرته په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې افغان ولس او نړیواله ټولنه یې پوره ملاتړ وکړي، دغه هیواد به په اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډیر پرمختګ وکړي او په سیمه کې به یوه ښه دیموکراسي وي. د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابن چې د کار موده یې مخ په خلاصېدو ده، د آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د لمړنیو پایلو اعلان هغوی نهیلي کړي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار و چې هغې موافقې او اقدامات یې په پام کې نیولي وو چې دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو د څیړلو لپاره یې کړي دي، تر څو د همدې لارې د هغوی شکایتونه څیړل شوي وای.
په دې اړه بشپړ رپورټ د آشنا رادیو په دویمې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د عراق په ټاپه ولاړ پارلمان خپل راتلونکي غونډه د اگست د میاشتې تر نیمایي پورې وځنډوله چې ونوشي کړی سیاسي قدرت څنګه مساوي تقسیم کړي، په داسې حال کې چې بغداد د افراطي یاغیانو سره مخامخ دی چې د پایتخت څنډو ته نږدې شوي دي. عراقي صدراعظم نوري المالکي تیره میاشت لویدیځو مشرانو ته ویلي وو چې نوی حکومت به د جولای د میاشتې په سر کې جوړ شي، مګر پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ خپله بله د اگست میاشتې تر 12 نیټې پورې په دې هیله وځنډوله چې دغه جنجال به حل کړي چې د هیواد درې لوړ مقامونه څوک باید ډک کړي. د ښاغلي المالکي د شیعګانو او ګوندونو د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې اکثره څوکۍ په پارلمان کې ګټلې وې، مګر اکثریت یې لاسته نه و راوړی. د عراق د پارلمان ډېر غړي په المالکي باندې تور لګوي چې د هیواد سنی اقلیت ته یې پوره سیاسي پاملرنه نه ده کړې. دا د هغو غوښتنو مانع شو چې نه غواړي د دریم ځل لپاره ځان د صدارت مقام د پاره کاندید کی.
د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا تحقیق کوونکو وایي د شپږو مشکوکو يهودانو نه چې د فلسطینی تنکی ځوان د وژلو تور په لګیدلای درې وې په دغه جنایت اعتراف کړی او د چارواکو ته د خبره کړی ده پرون د شنبې پر ورځ د 14 کلن محمد ابو خدیر د وژل کېدو په باره کې په تحقیقاتو کې برای ترلاسه شو په داسې حال کې چې اسرائیلي چارواکو کوښښ کاوه د دغه وژلو نه راپیدا شوی تاوتریخوالی غلی کړي داسې ګمان کېږي چې دا د هغو درېو یهودانو تنکي ځوانانو د وژلو د غچ اخیستلو له کبله وژل شوی وي چې وروسته یې بیا مړی پیدا شو پرون د دوشنبې په ورځ یاغیانو په اسرائیلو باندې لسګونه توغندي هم ورکړل او په داسې حال کې چې پوځ د سرحد خواته حرکت وکړ د هوایي حملې د خطر زنګ وهل شو پوځ ویل د شپې په رسېدو سره په یوه ساعت کې 40 توغندي لګېدلې دي اسرائیلو د دغه حملو په ځواب کې هوایي حملې وکړلې د حماس ډلې ویلې دي چې لږ تر لږه شپږ جنګیالي په دغه حملو کې وژل شوي دي
د امریکا د سمندري قواو عملی د سوری د کیمیاوي وسلو په تباکولو باندې چې د مدیتراني په سمندرګي کې چې د امریکا په کشتۍ کې دی پیل کړی دی پینټاګان نو وای د 600 متریک ټنه کیمیاوي وسلو تباکول به تقریبا 2 میاشتې وخت ونیسي په دغه وسلو کې د خردل غاز او نور مواد شامل دي
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی وای د هیل لری د الجزیری درې خبر اعلان چې 13 میاشتې اخوان المسلمین د ملاتړ په تور محاکمه شي وو د محکمې پر ځای بل ځای ته لیګل شوی وای المصر اليوم رسپانې پروند د شنبې پر ورځ د خاغلی السیسی له قوله وویل د مصر د مصری رسپانو یوې ډلې مسؤل مدیرانو ته وویل د جون د درويشته منیټې محاکمې ډیر منفي تاثیر کړی دی
امریکا اوای انده په دالمان سره په ګډه کار وکي چې دغه اندېخني حل کې چې آیا د دې د استخباراتو یو مامور د واشنگتن لپاره کار کاوه یا نه مګر په دې باره کې څه ونه ویل چې تور او چې تور لګیدل رښتیا ده چې لګیدل تور رښتیا ده یا نه د امریکا د سپینې ماڼۍ نه تاق جوش بارنست ان وای د برلین سره د امریکا روابط پراخه او مهم دي مګر د استخباراتو د موضوع په باره کې خبرې ونه کړې د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل چې بیجینګ ته په سفر تللې ده ویلې د استخباراتو په باره کې تورونه جدیدی او که رښتیا وي نو دا به د هغه باور نه سرغړونه وي چې د آلمان او امریکا ترمنځ موجود دی
Will ich wiederholen, was schon gesagt wurde. Es handelt sich, wenn das so ist, um einen sehr ernsthaften Vorgang.
د هغه رپورټونو په باره کې چې وای د آلمان د استخباراتو مامور د امریکا لپاره جاسوسي کوي که دغه رپورټونه رښتیا ثابت شي نو دا به یوه جدي مسله وي د آلمان فدرالي څارنوالو په دې باره کې تحقیقات کوي که دغه استخبارات رښتیا وي نو دا به زما لپاره څرګند ضد او نقیض وي په داسې حال کې چې زه د ادارو او انډوالانو ترمنځ باوري همکاري ګڼم دا د صدر اعظم مارکل لومړی تفسیر ده چې دغه موضوع په باب کوي
د بحر الکاهل د ساحل سره یوې قوي زلزلې د مکسیکو جنوب او مرکزی امریکا لړزولې ده چې لږ تر لږه 4 تنه پکې مړه شوي دي او کورونه روغتونونه او کلیساګانې پکې ویجاړې شوي دي د امریکا د جیولوژیکی سروې مرکز وای د ریختر په میچ 6.9 درجې زلزلې چې مرکز د ګواتامالا سرحد سره نږدې د مکسیکو د پورتو مادرو شمال ختیځ په 30 کیلومتره کې دی شوې ده د زلزلې پرون سهار وختي وشوه چې په لسګونو کورونه وغورځول ځمکه یې وښویوله او برېښنا یې پرې کړه زلزله په ګواتامالا او د مکسیکو په چیاپاس کې هم احساس شوې ده
په میانمار کې چارواکي وای دوی په ماندلی کې د مرګانی فریقایي نښوتو نه وروسته لږ تر لږه 322 تنه نیولي دي دغه نښوتو کې تېر هفته 2 تنه ووژل شلو او څه باندې 12 تنه ټپیان شلو پولیسو پرون د دوشنبې په ورځ په مرکزی ښار کې ویلې اکثره دغه کسان چې په ګرځېدو را ګرځېدو نه سرغړونه کړې وه توقیف شوي دي په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیز د دې له کبله لګول شوی وو چې په دغه تاوتریخوالی غلی شي دوی زیاته کړه چې څه باندې 100 تنه خوشي شوي دي خو خبرداری هم ورکړل شوی دی مګر د ماندلې د پولیسو مشر د امریکا غږ د برما څنګه ته وویلې پولیس لا تر اوسه د هغو کسانو پسې ګرځي چې په دغه وژلو کې لاس لرلو شکر باندې راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنودونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دویم پړاو رایو لمړنۍ پایلې پرون اعلان شولې چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ډاکټر عبدالله عبدالانه زیاتې رای ګټلې دي. د امریکا غا خبريال ایاز ګل د اسلام آباد نه په دې اړه رپورټ را لګل ده چې تفصیل د خلیل خان اوري.
په کار خدا واچ د انتخاباتو پایلې تیرونه اعلان شوی وای خود د وزرو د رایو په مرکزونو کې د فساد تورونو د افغانستان انتخاباتي کمیسون دې ته اړ کړ چې نتایجو د اعلان د څو ورځو لپاره وزنډوي. حتی د دوشنبه په ورځ ژورنالیستانو د انتخاباتو د کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی ته څو ساعت انتظار وکړ چې راسي او نتیجې اعلان کړي. هغه وویل د انتخاباتو په دویم پړاو کې د 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو خپل رای استعمال کړي او اشرف غنی په سلو کې شاوخوا 55% او ډاکټر عبدالله شاوخوا 44% رای وړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون مشر اوس مهال د پایلو په اړه یوې حتمی نتیجې ته د رسیدو په اړه موتات خبرګون وشود. هغه وویل نورستانی وویل د ابتدایي نتایجو د غیلان معنی دا نه ده چې مخکښ کاندید ګټونکی دی او زیاته یې کړه په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه شکایتونه کېدای سي نتایج بدل کړي. هغه دا ومنله چې په انتخاباتو کې ټګۍ برګۍ سوي دي او حتی دا هم وویل چې ځینې والیان او حکومتي مامورین هم په دغه درغلیو کې لاس درلودی. نورستانی دا ژمنه وکړه چې په پراخه کچه به د اخرنیو نتایجو د اعلان نه مخکې تحقیقات وسي. اخرني نتایج به د دې میاشتې په 22مه نیټه اعلان سي. عبدالله تر هغه د دې نتایجو د منونو څخه انکار کړی تر څو چې د انتخاباتو کمیسیون ټولې ناپاکې رایې لرې کړې نه وي او ادعا یې کړې چې په پاکو رایو کې هغه اکثریت ترلاسه کړی. د هغه استازي د اشرف غنی د ډلې سره په خبرو بوخت ول چې د هغو مرکزونو په باب جامع تحقیقات وسي چې د ده په کول درغلۍ پکښې سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سیاسي کړکېچ د کمولو دپاره دغه خبرې ناکامې سوي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یوې خصوصي ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي تر څو چې دغه دواړه کاندیدان د یو سوله ییز سیاسي حل د موندلو دپاره په هغو ټکیو چې سره مخالفت لري موافقه ونه کړي کېدای سي افغانستان په راتلونکو څو ورځو کې د تشدد د مظاهرو شاهد واوسي. هغه وویل که د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي خبرې اترې شی پر مخ ولاړې سي او یا دوی په دې موافقه سره وکړي چې په راتلونکي کې واک سره شریک کړي دا کېدای سي یوازینی حل وي چې د کړکېچ مخه ونیسي او که داسې ونیسي نو د دې ډېر زیات امکان سته چې تشنج رامنځته سي. د دغو انتخاباتو ګټونکي به د ولسمشر حامد کرزي پر ځای کښېني. خو سیاسي جنجالونو د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو حکومت څخه یو بل حکومت ته په ارامه فضا کې د واک انتقال هیلې خرابې کړي دي. عبدالله د کرزي حکومت په دې تورنوي چې د اشرف غنی دپاره یې په درغلیو کې رول درلودی او دا تورونه بیا د ولسمشر کرزي دفتر ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه اوریا او اوس هم د دې خپرونې یو بل مطلب چې یوه نړیواله موضوع ده. د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په باب کې څو ورځې مخکې خپور کړی و ویل شوي دي چې په آسیایي ملکونو کې د مخدره موادو د قاچاقو کاروبار په سرعت سره په زیاتېدو دی. د امریکا غږ خبریال ران کوربن په دې اړه دا رپورټ رالیږلی.
د کینیا د سور صلیب ټولنه وایي چې د شنبه د شپې په ناوخته دغه دوه حملې په یوې بلې پسې د ګمبا په سیمه کې شوې دي. د کینیا د امنیتي چارو مامورین وایي چې وسلوالو سړو د ګمبا د سیمې د پولیسو په یو مرکز باندې په حمله کې دننه په مرکز کې د پولیسو صاحب منصبان وژلي دي. محلي مطبوعات وایي چې حمله کوونکو هغه کسان خوشي کړي چې د تیرې میاشتې د
درنوندونکو د تخنیکی ستونزو په خاطر زمنګ بخنه ومني. لکه مخکې مې ویلې د ملګرو ملتونو هغه رپورت چې د مخدره موادو د قاچاق په باره کې خبر کړی دا اوس هم ستاسو په ملرنه راګرځوم. هم د رپورت ته
په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر دغه رپورت وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په آسیایي ملکونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه بیخي زیاته شوې ده. په ختیځ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د پروګرام د دفتر د کارونو یو تنظیم کوونکی تونی نای وایي چې د مخدره موادو د هغه ګولیو استعمال چې د میت په نامه هم یادیږي او اعصاب رامایی بیخي زیات شوی. هغه په دې باب وایي:
میتامفیټامین اند دیس از دی بیګست ایشو سینس 2008 از شوینګ یو نو ډراماتیک انکریس.
دغه ګولیو مسله یو ډیره جدي مسله ده. د 2008 کال نه وروسته د هغې په استعمال کې فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په 2008 کال کې تقریبا 2.3 میلیونه ټابلیټ استعمال شوي وو، مګر په 2012 کال کې د هغې اندازه 2.3 میلیونو ګولیو ته رسیدلې. د یوې لسیزې نه را په دېخوا په لاوس، کمبودیا، تایلند او ویتنام کې د تورته د یو قسم مخدره موادو سالانه تولید بیخي زیات شوی دی. د دغو مخدره موادو تولید چې د امفیتامین یا د کریستل په نامه هم یادیږي اندازه 11.6 متریک ټنو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې ویل شوي چې پروس کال په نړۍ کې 233 میلیونو انسانانو چې عمرونه د 15 کالونو نیولې بیا تر 45 کالونو پورې رسیدل مخدره مواد استعمال کړي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په هر کال کې تقریبا 200,000 خلک د مخدره موادو د استعمال په سبب مري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په نړۍ کې د نورو ملکونو نه زیات د اپیمو تولید چې د هغې نه هیروین جوړیږي په افغانستان کې تقریبا 6% زیات شوی دی، او هلته په 2013 کال کې په 145,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې د هغې نه 15,500 تنه اپیم لاسته راغلي او هغه د نړۍ 80% د اپیمو تولید پوره کوي. برما په نړۍ کې د افغانستان نه وروسته په دویمه درجه کې زیات اپیم تولیدوي. هلته په 50,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو دفتر وایي چې د چین، مالیزیا، برما او د ویتنام په شمول په ډیرو آسیایي ملکونو کې د هیروینو د استعمال له کبله ډېرې زیاتې اندېښنې پیدا شوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوې دي چې د مخدره موادو د قاچاق په زیاتوالي کې یو مهم علت دا دی چې هلته په خاص ډول د پولیسو په ادارو کې بیخي زیات اداري فساد موجود دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس هم درنودونکو د مهمو خبرونو لنډیز اوریا.
د افغانستان د انتخاباتو د چارو چارواکي وای اشرف غنی د هیواد د جمهوریت ریاست په دوهم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید عبدالله نه پوره مخکې دی، مګر دوی په دې ټینګار کوي چې دا لومړی نتیجې دي نو کېدای شي چې په نتیجو کې بدلون راشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډیبنس چې د کار موده یې پای ته رسیږي نو وایي د جمهوري ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ناهیلي کړی وو. ډیبنس نه همدارنګه نه وایي که چیرته په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې افغان ولس او نړیواله ټولنې پوره ملاتړ وکړي، دغه هیواد به اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډیر پرمختګ وکړي او په سیمه کې به یو ښه دیموکراسي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د تیرو لسو کلونو را په دیخوا یو شمیر بیځای شوي کورنۍ خپل سیمو ته نه دي ستنې شوي. د دغو کورنیو جایدادونه او زراعتي ځمکې پاتې دي او نور خلکو په قبضه کړي. دغه بیځای شوو خلکو خپل کاروبار او نور سرمایه د لاس اور کړي او اوس یوازې د ملګرو ملتونو او یا هم نورو مرستندو یا موسسو مرستو ته اړ دي. د دغه بیځای شوو خلکو لپاره د آشنا رادیو خبريال ګل رحیم نیازمند د قندز نه رپورټ لګړی.
د لدی پرته چې د شمالي ولایتونو یو شمیر کورنۍ له یو ولایت څخه بل ته کډه شوی، بلکې یو شمیر نورې کورنۍ په قندهار او کوټه کې لا هم اوسیږي چې ځمکې او جایدادونه یې له لاسه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره UNHCR وایي چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې له تیرو لسو کالو څخه د امنیتي ستونزو له امله یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR ویاند فهیم همدرد وایي چې په بلخ کې 115 کورنۍ چې د فاریاب او نورو سیمو اوسیدونکي دي له خپل کلو او باندو څخه په دې خاطر بې ځایه شوي چې په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره مخ وو او د اوسیدو زمينه ورته نه و برابر. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغو کورنیو باندې خوراکي مواد او نورې مرستې وویشل شوې. په مزار شریف کې د UNHCR ویان فهیم همدرد له دغو کورنیو سره د مرستې په اړه وایي:
نامی ها از تاریا و نقاط مختلفش و همچنان منطقه کوی البرز و سوالی چمتال و شهر مزار.
دغه کورنۍ له فاریاب او د بلخ له چمتال څخه د ناامنۍ له امله د مزار شریف ښار ته راغلي او اوس په ښار کې ژوند کوي. له بلخ پرته په شمال ختیځ ولایتونو کې هم 860 کورنۍ د تیرو لسو کالو په موده کې له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي. د قندز په ښار او نورو سیمو کې اوسیږي. په قندز کې زیات شمیر د تخار د فرخار ولسوالۍ ګجر خلک دي چې د تیرو لسو کالو په موده کې خپلې سیمې ته د ستنولو لپاره هلې ځلې ناکامیږي. دغه ګوجر او د بدخشان د ځینو سیمو خلق قندوز ته راکډه شوي او د باغ شرکت په سیمه کې ژوند کوي. د UNHCR ویاند فهیم همدرد په قندوز کې د بې ځایه شوو خلکو په اړه داسې وویل:
در قندوز 860 خانواده که در مجموع 5325 تن میشه تا آخر هفته.
په قندوز کې 860 کورنۍ چې ټول 15625 تنه کیږي له تیرو کلونو څخه دغه کورنۍ د بې ځایه شوو خلکو په نامه له دوی سره ثبت شوي دي. دغه بې ځایه شوي خلک اوس په سیمه کې پر کاروبار اخته دي. ځمکې او جایدادونه او ټوله شتمني یې له لاسه ورکړي، خو هغه کسان چې له بې ځایه کېدو وروسته یې کاروبار شروع کړی نسبتا ښه ژوند لري. له دې پرته د سږنیو لومړي پړاو انتخاباتو وروسته هم د ارچي او چاردرې ولسوالۍ یو شمیر کورنۍ په دې خاطر چې په سیمه کې عملیات پیل شوي وو له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د ارچي اوسیدونکي چې اوس یې هم ځینې کورنۍ د خپلو خپلوانو په کورونو کې اوسیږي خپلو سیمو ته نه دي ستنی شوي. څو تنه د خپل ژوند په اړه داسې وایي:
کومې محمد اکبر یو د ارچي د استوګنه یم. هلته مخالفین وجود لري، د دې په خاطر چې عملیات کېږي نو ودی شي. موږ خپل کورونه ټول دښتو بیابانونو ته خیمې والي چا چپري والي څوک جوماتونو لاندې په سره لمر باندې دغه دي
درو غرموم صدرې والي دي او ماشومان ټول سال شلو واړه واړه ماشومان دي غټ نو ماشومان نه موږ تباه برباد وکړو
ان نو کور کې ورشي
ماشومان نو راوځي خوندس کې زه بل ځلات دا ته په پاکستان باندې استعمال کې په ایران استعمال کې
قندوز ته د هیواد له هرې سیمې خلک راکډه شوي دي، خو ځینې له ملګرو ملتونو سره رسمي د بې ځایه شو په نامه ثبت شوي او ځینې نور بیا نه دي ثبت شوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویان د دوشنبه پر ورځ وویل چې په دې کانفرنس کې به تر ډیره په سیمه کې د ناامنیو، نشه یي توکو سره د مبارزې او اقتصادي برخو کې د هیوادونو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه خبرې وشي. خو د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر بیا د دې کانفرنسونو نتیجې ته خوشبین نه ښکاري او وړاندیز کوي چې د کانفرنس باید د پام وړ لاسته راوړنې ولري. پام وکړئ، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال دغه رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو سلورم دور کانفرنس د روان میلادي کال د اگست په 9 نیټه د چین په تینجن ښار کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د کانفرنس له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان په نوښت جوړیږي. نوموړي وویل چې افغانستان د دې کانفرنس جوړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس استنبول پروسې لپاره چمتووالی بشپړ شوی او دا اونۍ د دې پروسې د لوړ پوړیو چارواکو جلسه به په چین کې ترسره کیږي.
خغلی مستغنی وویل چې په دې کانفرنس کې تر ډیره په دې خبرې کیږي چې په سیمه کې د نام نیو نشې توکو او تروریستي فعالیتونو پر ضد څنګه مبارزه وشي او څنګه کېدای شي چې په اقتصادي او نورو برخو کې د دې هیوادونو ترمنځ هماهنګي او همکاري رامنځته شي. د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان په ګډون څوارلس هیوادونه غړیتوب لري چې له اوولسو نورو هیوادونو او دولسو سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې په کچه د دا ډول کنفرانسونو جوړېدل مهم بولي او وایي چې هر کال دا کنفرانس د افغانستان او یو بل غړي هیواد په مرسته جوړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي دغه کنفرانس دا ځل باید د پام وړ لسره وړنې ولري.
داسې هیله لرم چې دا ځل دغه کنفرانس یوازې د ډیپلوماتیکو خبرو اترو تر بریده پای ته ونه رسیږي. یو شمېر لاسته راوړنې باید ولري چې دا لاسته راوړنې د سیمې د هیوادونو یو رښتینی عملي اقدام دی د سیمې د ثبات د ټینګولو دپاره. په تېره بیا له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې له لارې بعد مرغه په تېرو کنفرانسونو کې نتیجه او عملي تغییر ډېر نه احساس.
د آسیا زړه د سیمې د هیوادونو له کنفرانس څخه مخکې هم په سیمه کې د روانو ستونزو او ناخوالو په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې سیمه ییز او نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي، خو کتونکي انتقاد کوي چې لازمه نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د سیاسي چارو څېړونکي هم همدې ټکي ته ګوته نیسي او وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه د یو بل په وړاندې مثبت سیاست غوره نه کړي او ښې اړیکې ونه لري، ګمان نه کیږي چې دا ډول کنفرانسونه مثبته نتیجه ورکړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو وختو کې په لندن کې په نړیواله عالي غونډه کې چې په جنگ کې جنسي تاوتریخوالي ته د خاتمې ورکولو لپاره جوړه شوې وه، وویلې ټول هغه کسان اشتباه نه کوي چې وایي جنسي تیری داسې یو څه دی چې په جنگونو کې ژورې ریښې زغلولې دي. موږ جنسي جګړې ته خاتمه ورکولی شو چې د بېګناه خلکو په خلاف کیږي. موږ داسې نوي معیارونه ټاکلی شو چې د هغوی له مخې بعد ښځو، جنکو، سړو او هلکانو ته احترام کیږي او موږ هغه څوک مسؤول ګڼلی شو چې دغه عمل سرته رسوي او هغه څوک مسؤول ګڼو چې په دغو اعمالو باندې سترګې پټوي. موږ دوی ټول مسؤول ګڼلی شو. جنسي تاوتریخوالی دومره زوړ دی څومره چې جنگ دی. د زرګونو کالو لپاره لوټمارو پوځونو ځان د دې مستحق احساسوو چې جنسي تیری وکړي، لوټ وکړي او ولجه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر کیری دا پوښتنه وکړه چې ولې انوس، ځکه چې د زرګونو کالو نه وروسته جنسي تیری د جنگ په قاموس کې لیکل شوی دی او موږ نه په دې پوهیږو چې اوس د دې وخت دی چې له ډکشنري نه یې دا لغات وباسو او جنسي تیری به په تیاره پیړیو او د تاریخ په کتابونو وسپارو چې د هغوی پورې اړه لري. د تازه وخت په جنگونو جنسي تیری شوی دی چې ښه مثالونه یې دارفور، ګوما او سربرینیتسا دي. د بهرنیو چارو وزیر کیری دا پوښتنه وکړه چې موږ ته څه په کار دي چې وکړو. موږ ته په کار دي چې د ښځو او سړو په خلاف د جنسي تیری په مقابل کې د نه زغم پالیسي غوره کړو. موږ ته په کار ده چې هیواد په هیواد د دې ضمانت وکړي چې موږ مرتکبین د عدالت منګولو ته کش کولی شو. موږ ته ضرور ده چې له دغه تاوتریخوال نه د ژوندي پاتې کسانو حیثیت بیرته اعاده کړو او د په دې خبره باندې ټینګار وکړه چې موږ دې ته متحد یو چې دا خبره یقیني کړو چې ښځې د شخړو په حل کې ځای ولري. کله چې خلک دا پښتنه کوي چې موږ واقعا په شخړو کې جنسي تاوتریخوالی غیر قانوني کولی شو یا نه، او اجازه راکړي چې د دې جواب درکم. ځواب یې بالکل مثبت دی. ده په دې خبره ټینګار وکړ چې موږ دغه هدف لاسته راوړی شو. د بهرنیو چارو وزیر په آخر کې وویل د موږ دلته د ټولو هغو سړو ښځو هلکانو جنکو سره چې نه غواړي د جنسي تاوتریخوالي قرباني شي په ګډه راپور